السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې میزان 28مه او د اکتوبر 6مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهلې چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمېنه دوشنبې کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هېواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پیښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفان ګلینسکي په نوم د یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستی چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. سټیفان چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو یې معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلانلو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14مه نیول شوی دی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزوري بللې. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونی منی.
ملت په دې نه دی کنی دا بستر سره خلاصو. موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی، ماش مو یو توري نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر هم پوښتلې.
زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي، ډیر بد حالت کې قرار لري. روزګاری او فقر او شته رسیدلې دي، ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دی.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول سرغړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیه د اوکراین په څلورو سیمو کې چې تازه یې خپل خاورې سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته ښه راغلې. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپوړي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي، په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي، تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوري نه اورو.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد سره له دې چې له نویو واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي له سختو ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تېره څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنه دا بستر سره خلاصو، موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغنی واوسو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په بادام باغ سیمه کې د منی نندارتون ته څرګندونې کولې، همدارنګه وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو، اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بې پورې خپور کړی، ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې تسیخ کړی او 40% په شاتګ کړی، یو نوی نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره مصرف کم شوی، او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېرې یو کال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالي مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډېر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کېږي، دا هېواد لا هم له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډېر اغېز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه او ویل:
While all scenarios rely on continued
نشته ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوال ټولنې لخوا په دوامداره مالی مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتی ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي، تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لرې کول، په عامه مالي چارو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی، او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالي سکتور د محدودیتونو لرې کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي، په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له پو ازرخ شافیزینه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد ورسره دا مهال لاس او ګریوان دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړې چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې:
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول سرغړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او
اوریدونکو، په بخښنې سره چې یوه تخنیکي تیروتنه وه، دا چې اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی حافظي د نړیوال بانک پاړه باندې غږیدلې دا مرکه اوس نشر ته چمتو سوه. راځئ چې له ښاغلي حافظي سره د نوریاس نوري مرکه واورو. ښاغلي حافظي، په سر کې د نړیوال بانک د موندنو په هغو برخو غږیدلې چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یې څرګندونې کړې دي. د ښاغلي حافظي نه به نور واورو.
له بده مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په هکله صحیح ده او رښتیا زموږ اقتصاد ډېر صدمه لیدلې دي او په ډېر بد حالت کې قرار لري. بزګاري او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زموږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید، سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دی چې د وچکالۍ له د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډېر طبیعت پورې تړلي یو، که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته، که نه وي، که وچکالي شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مځکې په مصنوعي توګه خلابه کړو. نو زراعتي تولید هم ډېر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 30-35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی، ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله موږ باندې هغه نیمه پروسس شوي شیان چې زموږ د صنایعو لپاره ضرورت و، هغه خام مواد او نیمه پروسس شوي مواد افغانستان ته نه ورکوي. نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډېر لږ شوي دی زموږ د ملي تولید، صنعتي ملي تولید. او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون تر څنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلی دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډېر لږ شوی دی او کله چې تولید کېږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډېر صدمه واردوي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت، هوایی ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ و، هغه هم تقریبا 80% په تب بریدلی دي، ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغوی پورې تړلي شرکتونه کوم چې دا وظایف ترسره کول، هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول، هغه هم په تب بریدلی دي. او د یو هیواد اقتصاد چې 15% راټیټ شي، معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي، دا تقریبا 30% کېږي.
بله حافظ صاحب، تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دی. مونږه لوی پانګونې نشو کولای په افغانستان کې، ځکه چې دا د پیسو لیږد رالیږد ډېر مشکل دی، ځکه چې د سویفټ سیستم څخه مونږ د افغانستان په ادرس ګټه نشو پورته کولای، د بین المللي لوی مالی مؤسساتو څخه قرضه نشو اخیستلی، لکه نړیوال بانک، لکه IMF، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږ په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لرو چې هغه دولت دی، کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خنډ ګرځي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د وروستیو مندنو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایي ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډېره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. د طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري یوه ګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د ښځو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یې ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 29 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دوونی مخکې د نړۍ د 29 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په هغو څلورو سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسیې د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د 6مې یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه څلور سیمې په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناټو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون ویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکي اهداف په نښه کیږي او یوازې 1.5% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو سهارنی خبری مجله تغوغي
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ډیپلوماټ مجلې په یو تحلیلي مقاله کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو مخینی او اوسنی حالت ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی پاکستان دوه ځله واک ته د طالبانو پر رسیدو کې ونډه درلوده، هم په 1996 او هم په 2021 کال کې. لیکوال ویلي اوس وخت کې د پاکستان حکومت د طالبانو ملاتړ نه کوي ځکه چې د ده په وینا طالبان د پاکستان د کنټرول وتلی دي. مقاله کې وړاندې لولو طالبانو اوس له قطر، ایران، متحده عربي اماراتو، روسیې او چین سره اړیکې غوړولي او ان له امریکا او هند سره په مستقیم تعامل کې ښکیل دي. لیکوال همدا پراخې اړیکې د دې لامل بللي چې طالبان د پاکستان له مستقیم اثره راووزي. ډیپلوماټ لیکلی پاکستان اوس ورختا دی او له همدې کبله د طالبانو د تیرې واکمنۍ په خلاف تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. مقاله کې د طالبانو مشرتابه هم دوه ډلې بلل شوې چې یوه هغه یې سخت دریزه او د نجونو د تعلیم او کار مخالفه ده، خو بله هغه یې ملي پاله بلل شوې چې د تعلیم او پرمختګ پلوی ده. فارین پالیسی خپرونې د افغانستان د باثباته کېدو په اړه یوه مقاله کې د رغنیزو او زیربنایي پروژو پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. مقاله کې راغلي طالبان پر دې ښه پوهیږي چې څنګه جګړه وکړي، خو د لیکوال په باور دوی د حکومتولۍ پر لارو چارو لا بلد نه دي. مقاله کې وړاندې ډولو لویدیځ او په سر کې امریکا غواړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي، خو د لیکوال په باور کله چې د طالبانو حکومت د نړۍ لخوا مشروعیت او رسمیت ونه لري د اتباعو ملاتړ هم ستونزمن کیږي. لیکوال د عامو افغانانو د ملاتړ لپاره د رغنیزو او زیربنایي پروژو عملي کول مهم بللي، خو دا شرط وړاندې کړی چې د پروژو په عملي کولو کې باید طالبان یو ډول ښکیل وي چې پروژې په ستاندارد ډول پلي او شفافیت پکې په پام کې ونیول شي. د رغنیزو پروژو ترڅنګ کرنه چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر بلل کیږي هم د لیکوال په باور ملاتړ ته اړتیا لري. بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول او د کرنې میکانیزه یا عصري کېدل د عام ولس د ملاتړ نورې لارې چارې بلل شوي دي. په افغانستان کې دننه د برېښنا تولید، ترانسپورتي پروژو باندې پانګونه او د تعلیمي پروژو ملاتړ نورې هغه برخې بلل شوي چې د فارین پالیسی په وینا نړیوالې افغانستان کې د عام ولس د مرستې لپاره ترسره کولی شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د خپلو خزینه کارکونکو له دندې نه د لرې کېدو خبره رد کړې ده. د دغه وزارت مرستیال پرون چهارشنبه په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د دوی مشرتابه امر کړی چې په ټولو وزارتونو کې د خزینه کارکونکو خپلو کارونو ته دوام ورکړي او ماشونه دې هم ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو وړ مورز ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت د بشري منابعو مشر ورته ویلي چې د دوی په قانون کې ښځو او نارینه وو ته اجازه نشته چې په یو دفتر کې یو ځای سره کار وکړي، نو ځکه له دې وروسته د دندو ته ناراضي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خپلو ښځینه کارکوونکو له دندې څخه د لرې کولو خبر رد کړه. د دغه وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټي رسنیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د سه شنبه د ورځې غونډه د دې ریاست له ښځینه کارکوونکو سره په میاشت کې یو ځل د دوی د حاضرېدو او د ماشونو او امتیازاتو د ورکړې په اړه وه. نوموړي زیاته کړه چې د دغه وزارت سرپرست خزینه کارکونکو وغوښتل چې د خپلو دندو د ترسره کولو په اړه دوی ته مشوره ورکړي چې په دې دندو کې مدیریت هم شامل دی. هغه دا هم ویل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د دندو په اړه پریکړه د دوی د رهبرۍ صلاحیت دی.
دغه تصمیم البته د رهبرۍ پر غاړه دی او رهبرۍ ټولو وزارتونو ته هدایت کړی دی چې هیڅ یو خور به هم نه منپکیږي او نه به وظیفه ترې اخیستل کیږي، حتی که کار هم نو په کورونو باندې دوی ته معاشونه اجرا کیږي تر څو پورې چې په ادارو کې داسې یو زمینه برابره شي چې دوی وتوانیږي خپلو دندو او خپلو کارونو ته په ډاډه زړه سره رسیدګي وکړي او
دا په داسې حال کې ده چې پرون د دغه وزارت یو شمېر ښځینه کارکونکو ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت د بشري منابعو رئیس دوی ته ویلي چې د دوی قانون نارینه او ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای کار وکړي. له دغو میرمنو څخه یوې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري منابعو رئیس مدیر احمدي دوی ته پرون سه شنبه وویل چې دوی د وزارت ته د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره نه ورځي. د دغو میرمنو په وینا دوی ته د خپلو کورنیو نفقه ورلغړې ده، نو ځکه له کار کولو پرته بله چاره نه لري. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري منابع د رئیس مدیر احمدي غږ ترلاسه کړی دی چې له دغه وزارت څخه د ښځینه کارکو کونکو د ایستلو پر مهال غږېدلی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې د دوی د قانون له مخې ښځې او نارینه په یوه دفتر کې یو ځای کار نشي کولی.
تاسو په دې فکر کې وایي چې موږ خرڅو موږ کار کوو، د تاسو دا کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام وه په هغې کې تاسو دپاره جواز درکړی وه چې ښځه کوای شي چې کار وکړي. دا یو اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې مادو کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې ښځه نشي کولی سړی څه یو ځای په یوې ادارې کې کار وکړي.
اعتراض کوونکو ښځو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم استولي چې پکې لسګونه ښځې لیدل کېږي چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت څخه د دوی د ویستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپلو کورونو ته دې لاړ شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وویل چې د دغه وزارت د بشري منابعو رئیس یوازې د یو شمېر خدماتي کارکوونکو په اړه د خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکې میرمنې وایي چې هغه دوی ته مخامخ نه بلکې له یوې غرفې څخه خبرې کولې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت هم د دغه وزارت ښځینه کارکوونکې په کور کې پاتې کېدلو ته اړ ویستلې وې او له هغوی څخه یې غوښتي وه چې د ځان پر ځای د خپلو کورونو نارینه ور وپېژني. طالبانو په داسې حال کې پر افغان ښځو او انجونو محدودیت زیات کړی چې تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې له امله ځینو طالب چارواکو ته د ویزې په ورکولو محدودیت ولګوه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ښځو او انجونو د بندیزونو له امله د دوو نورو طالب چارواکو پر سفر بندیزونه لګولي وو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو نن دا پروګرام را سره واوري له دوو تر څلورو بجو. په دغه پروګرام کې نن د گاونډیو او د سیمه هیوادونو او طالبانو ترمنځ په اوسنیو اړیکو او دغه راز د اړیکو پراتلونکو خبرې کیږي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. هیله ده چې تاسو هم د پروګرام واوري او که چیرته نظر لرئ د پروګرام ته زنګ هم وهلی شئ. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم. شمس الله شمشاد
نن لغمان د ترغی ولسوالۍ نه خبرې. تاسو وايي د بشر حقوق تاسو لا څه دا ترکیه کوم ظلم مجھے ماجر سر روان کرے گا جا یا والا تا معلوم دا خلق مسکینان لدلتا لوکمات اتستی طالبان والتا نا ترکیان پوش دانی سی زور روانی پا دی پوٹی ایران تا ایران جو بی اغلی نی سی ہر دو زارات و نیم زارات دالر تا دی وخل ہو جی تکول پوزو کم نواری جو نا ظلم دا ترکی روان کرے گا چا اقل کار نکی جی تاری بشا دوکو نقص اول وائی پوش یا.
السلام علیکم. ازادی رادیو ټول کار کوونکو ته منگا تقاوت ولې نه راکوي؟ کله یو شی وي کله بل شی وي کله وي یو هفته بعد کله وي بل سبا. دغه دروغ څه پیدا کوي؟ لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. د سیمې طالبان دي چې لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. دغه کوشش وکوي دغه منگا پیغامونه نشر کوي چې دا منگا تقاوت راکړي. والسلام.
ورو زما سره شبکې کار ده کې یو خده د ادشته رایې هلمند ورته نوزاد ولسوالۍ ده د قش په علاقه کې یو خده رایې دا زما ستونزه وتل کې په سلام د احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
تا تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو کولای سي چې تاسو هم موږ ته خپل پیغامونه په هغو شمیرو کې راته راولېږئ چې مخکې مو واورېدی. یوه غوښتنه کوو چې تاسو دغو شمیرو ته زنګ مه راوهئ، یوازې صوتي یا غږیز پیغامونه ورته پرېږدئ. موږ ستاسو صوتي پیغامونه اورو په نوبت سره دا په ورځنیو خپرونو کې، او دغه راز د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خپرو چې د چهارشنبې او جمعې په ورځو دی. له دې سره دغه سهارنۍ خبري مجله هم پای ته رسیږي. ونیمې بجې شوې. په بله خپرونه کې زما د همکار آرش همایون ملتیا وکړئ.